السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زنی ساجمل به در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې تر څنګ 19 پروګرام سروې هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د منور شان اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی په سپریم کورټ کې په عدالتي چارو کې د مداخلې په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو په خط غور شوه. یوناما وای اسلام آباد ته وفد لیږي چې د افغان کډوالو د وستلو د مخنیوي غوښتنه وکړي. او ولادیمیر پوتین ویلي چې غربي نړۍ یوکرين ته F-14 جنگي جازونه ورکړي نو روسي ځواکونه به یې راغورځوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فایزی صاحب په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو په خط غور شوه دی. سپریم کورټ د مارچ په 28مه د هغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابللې و چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو قاضي فایزی صاحب ته لیږلې وو. په دغه خط کې لیفټننت د چیف جسټس غوښتنه وه شوې ده چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنی وکړي. په خط کې وړاندې راغلي چې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې د مخنیوي لپاره د عدالتي کنوینشن راوبلل شي. د سپریم کورټ د ټولو ججانو په پرونی غونډه کې د لیک په اړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه شوې. په ججانو د فشار راوړلو بیلابیلې پیښې هم په دغه خط کې بیان شوې دي. د دې لیک په اړه استخباراتي ادارو څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې پوز په وار وار ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي. او ججانو هم ویلي چې فیصله یې به طرف دي. بلخوا یو وکیل میا داود د شپږو ججانو یا د خط د امنیتي ادارو او عدلیه د بدنامولو سازش بللې او د دې خلاف یې سپریم کورټ ته یو درخواست هم ورکړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وای چې د دوی د کوششونو باوجود افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. نو موړي پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې د ترهګرو ځاله افغانستان دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کیږي. خواجه آصف وای په هیواد کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې له افغانستان سره د پولې په صورتحال کې بنیادي بدلون ته اړتیا ده. د دفاع وزیر همداراز ویلي چې په موجوده حالاتو کې کابل له پاکستان سره همکاري نه کوي، نو په کار د چ اسلام آباد له افغانستان سره په پوله ټول نړیوال قوانين عملي کړي، ځکه چې د ترهګرو تګ راتګ به بندول لازمی وي. البته خواجه آصف زیاتوی له افغانستان سره په پاسپورت او ویزه تګ راتګ جاری ساتل کېږي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ هغه وخت کړکېچ زیات شو چې د مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه. پاکستان وای چې هدف یې د حافظ ګل بهادر وسلوال دلې غړي وو، خو افغان طالبانو ویلي چې په دغه بریډ کې عام وګړي وجل شوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او په کابل کې د طالبان حکومت دریز لري چې د ټي ټي پي غړي او مشران په افغانستان کې نه بلکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي. د خیبر ضلع د صحت چارواکي وای دلته د شری ناروغي زیاته شوې ده. د صحت څانګې مشر ظفر خان پرون مشال لیډیو ته ویل چې وازد لنډی کوتل په لری پرته سیمه شلمان کې لزګونه ماشومانو کې د شری د ناروغي تصدیق شوې. نو موړې وای هلته یې میډیکل ټیمونه استولي او زیاتره ماشومانو ته د شری ناروغي د مخنیوي ټیکې هم لګولې دي.
څنګه بیا سحر دوباره ټیمو لګلو، اغه تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل. په دې کې ډیر داسې یو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوی مو.
بلخوا د خیبر ضلع خلکو پرون مشال لیډیو ته ویل چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. د شری ناروغي د یو خاص وایرس له وجې خپریږي چې د مخنیوي لپاره ویکسین لګول ضروری دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان پروس کال ویل چې په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغي ویکسین نه دی اخیستی. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. دا کل شوه دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما یو پلاوی په لند راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي او دغه هیواد د چارواکو سره د افغان کډوالو په مسله خبري وکړي. په بشری چارو کې د یونام مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری او پراختیايي ټولنې مشر اندري کاراټوټ پاکستان ته د یونام د پلاوی د استولو خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې دا به په کومه ورځ اسلام آباد ته روانيږي. خاغلی راټوټ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پرون د یو غونډې پر مهال په دې خبرې وکړي چې یونام به پاکستان وهڅوي چې تر اختر وروسته افغان کډوال په زور له خپل خاورې ونه باسي. پاکستان د 2013 کال نومبر را په دې خوا سباندې 15,000 غیر قانونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي. نوې رپورټونه وایي چې لخت روسته به هغه افغانان هم د خپل خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارونه لري. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي هیواد یې په ناتو هیوادونو او پولند د بالکان په هیوادونو یا چک جمهوریت باندې د یرغل کولو اراده نه لري، خو که غربي نړۍ یوکرين ته F-14 جنگي الوتکې ورکړي نو روسي ځواکونه به یې راغورځوي. دا خبره نو مولي د روس د هوایي ځواک پایلټانو ته نن د وینا په وخت کې زیاته کړې ده چې په 1999 یو نویم کال کې د شوروي اتحاد تر ماته دوه ورسته د امریکا په مشرۍ اتحاد مشرق اړخ ته غزیدلې، خو ماسکو په نیټو هیوادونو د برید پلان نه و جوړ کړی. د خبرونو پای
خبرونه د منور شانه ووریدل. ورزو ست خبرونه لمړي ريپورت ترفته د پاکستان سپریم کورټ ججانو په یوغنده کې د غلیک پړه باس کړي چې پکې ویل شوی چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي دارو د مبینه مداخلت پلټنې دی وشي. د خد اسلام آباد های کورټ ججانو چیف جسټس تعلی کړي او په دې اړه پرون د سپریم کورټ د ججانو غونډه وشوه. په غونډه کې د لیک پړه د ګام پروتوکول لپاره قانوني لارو ته کتنه هم وشوه. ځینې قانون پوهانو شنن کې د لیکو د سپریم کورٹ فل کورٹ یا ټولو ججانو اجلاس ته دی د ساده لپاره یو خسیری غنی. په دې اړه تفصیل راشد خټک را کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ د مارچ په 28 نیټه د غالیک په حق له ټولو ججانو یو غونډه راو بلل چې د اسلام آباد های کورٹ شپږ ججانو د سپریم کورٹ چیف جسټس قاضی فیض عیسا ته لګلیو. د اسلام آباد های کورٹ شپږ ججانو د مارچ په 28 نیټه د پاکستان چیف جسټس قاضی فیض عیسا ته یو لیک لګلیو چې د مارچ په 28 نیټه خغته وړاندې کړل شو. په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوې ده، او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د پلټنو لپاره د یو جوډیشل کنونشن را وغوښتل شي چې د ټول ملک په لبیرو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډام روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد د سپریم کورټ د فل کورټ اجلاس په اړه مشال رډیو ته وویل چې د غونډه 2 ساعته دوام وکړ. حکومت پریکړه پکې ونه شوه ځکه چې داسې پریکړې ډېر وخت نیسي او دا غونډه به دوامدار وي.
یو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف پر چیف جسٹس سره ملاقات کوي او د شپږ جنرال لخوا لیکل شوی لیک په اړه کې به خبرې کوي. په استخباراتي درو د دوی په کار کې د لاسوهنې تور لګولې ده. پر نن غونډه کې دا خبره هم شو چې دا خط د یوسل دریاتیا مې مدې لاندې د اسخود نوټس په درخواست کې بدل کړل شي او یو انتظامی کمیټې ته د وس پرل شي. خو ځنه ججانو د دې مخالفت وکړو.
کچھ ججز جو ہیں ان کے تحفظات تھے.
لیک ته اسلام آباد های کورٹ په اتو کې لشپکو ججانو جسټس محسن اختر کیانی، جسټس بابر ستار، جسټس طارق محمود جهانگیری، جسټس سردار اعجاز، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو د فشار اچولو بیل بیل پیښې هم لیکلې دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د پټو کیمرو لګولو او د بل جج د اوخې د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د خط مخ تر اتلو نه پس له دواړو خواوو پروپاګنډه کیږي او سم معلومات چاته نه رسیږي. ته په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
فل کورټ اجلاس کرا غوښی دی ناستی نو سلام مشوره به پکې د خط پک سپړی چې پدې کې څه دغه دی الزامات یو څه کول پکار دی. خدا اګنور کولای نسی د عدلیه د پاره یو ډو اینډای سچویشن دی. ګان اسی هم پاکستان جو بشری بدنامه د یو سلوش پیتم نمبر دی په نړۍ ته په دارنګ حالت کې د دوی ډیر لوی د چکا ورل څومره چې کایز فیض قاضی فیض سال لګیا دی چې د جو بشری بیرته سخت بحاله کې د غمر لوی د چکا ورل رااله ده. نو اوس کدی څنګه کوي سخت اکشن نه اخی د دوه ټوله خواري مبسي او پاکستان جو بشری به نور بدنامه شي. نړیوال توګه ډیر لوی تاوان جو بشری تر دوی ورسېدی.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې 2013 کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په مهال په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولی وو. د هغې پس د سپریم جوډیشن کونسل له دندې ګوښه کړو، خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د ججانو لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس دواړه د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې ډېرې اهمې پیښې دي. د تو پدے اڑا دا مشال اٹھو پختنا دا سے جواب کرا۔
دیکھیے، کسی بھی سماج کا ارتقاء ہونے کے لیے ضروری ہے،
دہر ٹولنے دا پرمختگ دا پر ضروری دا چھ ٹولے ادارے دا سے روایات خپل پی چھ قانون سر لوڑی شی، او دا یو عام کس دا ریاست سر رشتہ واضح شی، دا دی دا پر پا آئین عمل کول او دا دلیے خپل وکی دیرے ضروری دا۔ دا خط دا پاکستان دا ٹولنے دا زوال دا مخنوی و وجہ جوڑے دا شی۔
وہ جو تنزل پذیری ہے اس کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے۔
و ملک کے دا وکیلانو تنظیمونو او دا تحریک انصاف مشران دا اسلام آباد ہائی کورٹ ججانو دا لیک دا پلٹنو غوښتنه کړې ده۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی هم دغه غوښتنه کړې ده، خو دا جی ٹی یو په یو پروگرام کې ویلي دي چې کله د دغه خبره کوله نو د ججانو او وکیلانو دی یوازې پریښی وو۔ البته یو وکیل میادود دا لیک د امنیتي ادارو او د عدلیې د بدنامولو سازش ګڼلی دی، او د دې خلاف یې سپریم کورٹ ته یو درخواست هم ورکړی دی۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي۔ دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ۔ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ۔ لمشال ریڈیو سر اوسے۔
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې د ځانګړو څوکو ترلاسه کوونکو غړو ته دی سوګند ورکړي، او د سینټ په انتخاباتو کې دی هم دوی ته د رای ورکولو سهولت برابر کړي۔ د های کورټ دوه کسیزه بینچ د مارچ په شپږشتمه او ویشتمه د ځانګړو څوکو په اړه د یو غوښتنلیک اورېدنه وکړه او لنډه فیصله یې ورکړه۔ دا وروسته له هغې ده چې مخالفه ګوندونو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو په څوکیو 15 غړو ته د سوګند نه ورکولو په معامله پیښور های کورټ ته درخواست ورکړی وو۔ په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي۔
پیښور های کورټ د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر کړی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو غړو نه دی سوګن واخلي۔ دا د هغه وروستو ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلی سیکرټریټ د اسمبلی اجلاس نه و رابللې، او د هغې وروستو بیا په دې معامله په پیښور های کورټ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی وو چې اورېدنه یې د مارچ په 26 نیټه پیل شوه، او د مارچ په 28 نیټه د ټولو خواوو د وکیلانو د دلایلو د اورېدلو وروستو یې په لنډه فیصله کې د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر ورکړو چې د اسمبلی د دغه غړو نه دی سوګن واخلي، او د سینټ په انتخاباتو کې د رایو ورکولو لپاره دی هم دوی ته سهولت برابر کړي۔ په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شاهد امید وایي د اسمبلی مخصوص غړي که د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې حلف اخلي نو دا د حزبي اختلاف په ګټه ده، او که د حلف اغیستلو انتظامات یې نه کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران چې په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي هغوی ته به یې ګټه رسي۔
اوس چیرې حلف اوشي دا پوزیشن ممبرانو ته دا تقریبا 250 بشي، نو هغه سره بدای چې پوزیشن سلور سیټونو با خپرام با وګټي دا سینټ، چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو د ټیکنوکریټ سیټ به، او التا گورنمنٹ تا وہ سیٹونو به ملاوي کی 15 جنرل او یو وومن او یو ټیکنوکریټ کوچچره دا حلف مثال پتور نه کیږي، نو هغه صورت کې دا پوزیشن چکم دے 26-27 کسان پاتې کیږي، او بل لخت چې وګورې نو تاسو الته دا گورنمنٹ سره 91 کسان به یو نوی، نو هغه کې هغه لاسټونه غټلې شي خبرام چې شپک پکې جنرل دی او دوا زنانو دوا ټیکنوکریټ۔
ځینې شینون کې دا هم وایي په پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف د آزادو غړو اکثریت دی، او د عدالت د دې فیصلې وروستو به هم دوی هڅه کوي چې د حزبي اختلاف سره تعلق لرونکي غړي د اپریل په 2 نیټه د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې سوګند پورته نه کړي، او دا راز د سینټ په انتخاباتو کې دوی د رایو ورکولو نه محروم کړي۔ په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شهاب الدین خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
اوس په دې کې کفرس کا اجلاس را ووم غوښتي شي، نو چې حکومت نه غواړي نو دا حل بیا هم نشي اغېسته کېدی، دوی به دا ټول د عدالت د احکامات هم پوره کړي، دام کې دې چې هغه اجلاس را وغواړي یو کس پاس یې هغه وي چې کورم پوره نه دی، بیا به چې کورم پوره نه دی اجلاس ملتوي، بیا به راغړي، بیا به په دې کې به 2 اپریل چې کوم دی نو د سینټ انتخابات راشي، اجلاس ممکن نه و ځکه چې زموږ په ممبرانو باندې زور نه و چې ممبران په زور کې نه ودی. نو دا داسې صورت حال دی چې نن کومګور نو په خیبر پختونخوا کې د حکومت سره چې کوم اکثریت دی، نو دغه اکثریت سره په اسمبلی کې دننه هیڅ هم نه کیږي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول 1.5 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بلابل وندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروستو ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل او 1.5 ځانګړي د ښځو او اقلیتونو سیټونه الیکشن کمیشن په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
بلوچستان کې د اعلی وزیر د ټاکلو سلور اونې پوره شوې، خو د دې باوجود صوبایي کابینه نه دا جوړه شوې چې لامل یې د صوبې پرمختیايي او نور کارونه ولاړ دي. بلخو د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي ویلي دي چې په هیواد کې د سینټ تر انتخابات وروسته به حکومتي کابینه جوړوي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د فروری په 8 نیټه عام انتخاباتي ټاکنې ترسره شوې. وروسته د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړی میر سرفراز بوکټي د مارچ په لومړنۍ نیټه د بلوچستان د ګډ حکومت د اعلی وزیر په توګه وټاکل شو، خو نوموړي د صوبې د چلولو په خاطر تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه کړې او نه د وزیرانو د نمو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ ښار د پرمختیا لپاره کارکونکي ډلې مشر عبدالمتین خوزاده وایي چې د کابینې د ځنډ څخه یقینا ولسی ستونزې زیات شوي دي،
خاص کر بنیادی ضرورت دي لغوزه بالکل عام ډېر تنگ دي، د کوټ هیڅ کم 500 لک آبادی دلته مشکلات زیات دي او د ګردي صوبې یو نیم کوټ آبادی د ټول خلک پر کوټه باندې انحصار لري. ما دا خیال دي دا یو ضروري امر دی صوبایي حکومت ته، وزیر اعلی ته او سیاسي جماعتو ته پکار دی د اهلیت پر بنیاد باندې مناسب پوسټونه یا وزارتونه تقرر وکړي.
خپل د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر کهار خان ودان زیاته کړه چې د اسمبلی زیاتره غړي غواړي چې دوی وزیران جوړ شي.
که څه هم وزیر اعلی چې څه اقدامات کړي دي، دا اقدامات کو د ویلو دره د خوشه اقدامات، لیکن د دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي، ډپارټمنټونه به کوي، هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي، دغه وزیران نسته، دغه پیسلې نسته. دا وخت یو امن او امان دومره خراب شوی دي، سرور په ګرد صوبه کې امن او امان نسته، کاروبار روزګار ختم دي، چمن بارډر دي که نور بارډران چې په دې یو بزنس کاروبار دا وخت کېدل هغه باندې جایز ټریډ باندې
دغه ډول ته بلوچستان نام قانون پوه کامران مرتضی ایڈوکیٹ بیا وای چې په صوبه کې د ګډ حکومت سره د اولس د ستونزو هیڅ ډول فکر نشته.
نو کابینټ خو فل وخت نشته، وجه خو هر سړی ته معلومه ده کې سینټ الیکشن د لوجه چې دنه یو سارټ اف بلیک میلینګ دی. هر سړی چې دلته اوس امید لري کې شاید ماته چې دنه منستری ملاو شي، زما په خیال کې چې دنه د آرټیکل 105 خلاف ورزی ده، بای دې کې هغه ټایم چې دنه د کابینټ جوړ شوی جوش پور مطلب د بلیک میلینګ ولا وجه چې دنه کابینټ نه دی جوړ شوی نو به تر دې بعد وسنګ چلی شي.
په دې ترڅ کې په کوټ کې نامتو خبريال سید علي شاه ته اول چې د دې یو لوی هیلت دا دی چې دلته یو سیاسي جماعت هم په اسمبلی کې اکثریت نه لري.
نو په دې کې یو پارټي نه ده، مختلف شخصیاتي بیا د بلوچستان سیمه ده، د پښتنو سیمه ده او بیا کوټه ښار دی. نو له هغه وجه دلته همیشه یو خو مخلوط حکومت جوړیږي او بل دا دی چې د دې ځای د وزیر اعلی چې کوم نامینیشن دی هغه ډیر ناوخته کیږي او د دې سره سم وزیران چې دی هغه ډیر ناوخته ټاکل کیږي. یو میاشت خو پوره شوې ده، نو په کار دا دی چې دا ګمن جوړ شوی دی ایسه امور یې ګمن چې دي یا د خلکو چې کوم مشکلات دي ستونزې دي هغه ډېر ولاړ دي، هغه که ترقیاتي کارونه دي که ترانسفر پوسټینګ دي که سرویسز دي یا نور داسې د قانون سازۍ په حواله سره خبرې دي، دا ټول متاثر دي.
لکه د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټی د مارچ په 25مه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا ویلی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بلوچستان د کابینې اعلان وشي، ځکه چې د نوموړي په خبره دلته د څلور یا پنځه سیاسي جماعتو ګډ حکومت دی چې له امله ځنډ رامنځته شوی دی. دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د بلوچستان د کابینې د ځنډ یو لوی علت د سینټ انتخابات هم دی، کوم چې د اپریل په دویمه نیټه کېدونکي دي. خو اوس داسې اټکل کېږي چې په سینټ کې د بلوچستان پر یوولس خالي چوکیو به ټول سینیټران بله څه سیالۍ وټاکل سي، ځکه چې د حکومتي جماعتو د پرېکړې سره سم به درې پیپلز ګوند، درې پاکستان مسلم لیگ نون، دوه جمعیت العلماء اسلام، یو یو عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ګوند او یو آزاد کاندید وټاکل سي. په دوی کې د تیر لنډمهاله حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل خان ولی، د نېشنل ګوند مرکزي سکتر جان محمد بلیدی، د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسی، ترڅنګ د مسلم لیگ نون سید الحسن مندوخیل او د پیپلز ګوند بلال مندوخیل شامل دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خبر سله کې د شری رنګ سیات شوی دی، ورسره ډینګي او ملیریا مخ په خورېدو ده. د خبر سلې د صحت محکمې چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د لنډی کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې سباندې شلو ماشومانو کې د شری علامات لیدل شوي او هلته لسکونو ماشومانو ته د شری مخنیوي ټکي هم لګولې دي. دوی ویلي چې د لان اور تصدیق لپاره د ماشومانو د وینې نمونې په خبر لیبارټریانو ته وړې دي. د خبر سلې وګړي بیا وایي چې په کار د پارا ویلج او نیبرهود کونسل کې د صحت مرکز نه جوړ شي. نور حال فرهاد شنواره را کوي.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او د نورو ماشومانو ژغورلو لپاره د خیبر لرې پرتې سیمې شلمان ته میډیکل ټیمونه استولي.
موږ بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو، هغه تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل. په دې کې ډیر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو، او د نه علاوه چې موږ یو دوه درې سیمپلز چې دی هغه کیمیو ته هم ولېږل، دا غیب هم ان شاء الله دوه درې ورځو کې رپورٹ راشي نو بیا به معاملہ فردر هم کنفرم شي. خو اینی ویز لکه شکر الحمدللہ داسې آؤٹ آف کنٹرول خبر هم نشته. او بل دینه بعد چې کم دا د ډینګي سیزن را روان دی، ان شاء الله دا یکم نه به موږ پاغه باندې کار شروع کوو. هر هغه علاقہ چې چېرته ډینګي ډیر زیات کیسونه یا الته اویرنس سیشن یا الته چې دی پراپر هغه سرویلنس کم کې چې موږ لاروا ګورو هغه ختمه هوا، ټیمونه به ګرځي سکولونو کې بس سیشن یې کوي.
د لنډی کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی وای چې په کار ده د شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره په هر ویلج کونسل او نیبر هود کونسل کې د صحت مستقل مرکزونه جوړ کړل شي.
شرای ډیر زیات شو وای په کار دای چې مستقل بنیاد دو باندې چې دای کنه بلدیاتی نمائندگانو سره چې دای ناستای وکا او په هر نیبر هولد کونسل کې او ویلج کونسل کې چې دای کنه داسې صحت مرکزونه کولاو کا چې پاغه کې چې دای میډیکل کیمپونه می پکې پاغه کې چې دای کنه د ټیکې ستنې والکګي او په وخت باندې چې دای کنه مشورې کا. اوس خو ګرمي را روانه ده او ډینګ چې دای دا بیا دومره ډیر شي چې مهرباني وکړي چې موږ سره کې نه مونږ او چې دغه کومه ملیریا بیماری دا، لشمینیا دا، او شرای دا، او دینگی دا، چه دوگو رکتام اکڑو.
دا خیبر زلی دا وبایی ناروغی و دا کنترول پروگرام چارواکی وای چه پا بارا لندکوتل جمروت شلمان او تیراکی هر کال دا گرمای پا موسم که دینگی ملیریا او لشمینیا کیسونا رپورٹ کیگی او دا ناروغی دا خاص کسم ماشی چه چلو نلگی نو پا کار دا چه ولس احتیاطی تدابیر خپل کړي او په دې موسم کې خپل چاپیریال صفا وساتي او د کور د استعمال اوبه په لوښو کې پټي وساتي او د ماشی چې چلونه بچ کې دوه لپاره دی مچردانۍ استعمال کړي. دوی وایي چې د شری او ګزړنه بچ کې دوه لپاره دی هم 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته ویکسین ضرور ولګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي چې په ډومیسایل او شناختی کارډ د دې پتې نه لیکل کیږي چې لکه بلې دوی له یو شمېر حکومتي مرستو نور حقونه نه به برخې دي. دوی وایي چې په دې لړ کې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې ده، خو تر دې د عدالتي پریکړه نه ده عملی شوې. شوال د بنو د بکا خیلو، جاني خیلو، ګربوزو، شیوا کابل خیلو پلانې ټاټو به دي. بلخو چارواکي وایي چې د یادې سیمې خلک به د بنو ډومیسایل ختموي نو الله به د شوال ډومیسایل ورته ورکوي. نور حال د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان شاول تحصیل اوسیدونکو ډومیسایل او کامی شناختی کارډ باندې د شاول پته او ادرس غوښتنه کړي. دوی وایي چې شاول د کابل خیلو، بکا خیلو، جاني خیلو او ګربزو شریکه جایداد دی، خو دوی ته لا هم د شاول ډومیسایل نه دی ورکړل شوی. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی چې د ضرب اعظم عملیاتو نه پس لا هم بند پروت دی او ورته خلق نه دیستانه شوی. بکا خیل، جانی خیل او ګربز د وړي په موسم کې په شوال او ژمی کې په بنو بکا خیل او جانی خیلو کې ژوند کوي. د شوال اوسیدونکو ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شوال د دوی پلارانه ټاټو بې دی، د خپل سیمې شناخت نه محروم دي. ضرب اعظم عملیاتو کې هم د شمالي وزیرستان شاول شناخت نه لرلو په وجه د حکومتي مرستو نه محرومه پاتې شول. په هاي کورټ کې یې په دې اړه کیس هم ګټلې، خو انتظامیه ورته ډومیسایل نه ورکوي.
د نارته چې کومه انتظامیه دوغه سره څوره جرګه وکړي چې مشته د خپل خبره شناخت جاری شي، انتظامیه ورته وویل چې تاسو خپل چې کومه د افر ډومیسایل دای اخ کینسلیشن وکړي نو سی روبري میر انو سی د افر نه وکړه کینسل کړه. ورته کې میران شاه کې میر ډومیسایلینا پینډینګ شول په 2021 کې کورټ ته لوړی، هغه په 2023 کې مشته دا فیصله وکړه چې تاسو دا د شاول ډومیسایل جاری شي نو پابندې عمل درآمد نه کیږي.
د شاول تحصیل یو بل اوسیدونکو خان بهادر وزیر وایي چې د شاول ډومیسایل تر لاسه کولو لپاره د انتظامی او مرستیال کمشنر سره یو شمېر جرګې کړې. لا هم دوی په شاول تحصیل کې تحصیلدار نه لري چې شناختی کارډ، ډومیسایل یا نور اسناد د شاول په پته جوړ کړي.
شاول کې کوم قومي نه دي، کوبل خیل شو، باکه خیل شو، ځنی خیل شو، دا ورته مقامي بشندګوندی او هر کول وات خپل غرینا ته زنوزی دی هغه ته انټری هه کو واغا ته سیرو سی هه هغه کې ډیر قسمه مشکلات وی ورته. دغه نه علاوه د میش د مثال اصل حاصل اول مقصد چې کیند د میش تعلیمی کیمه طبقه دوغه ډیر دغه نه متاثر کیږي. وس موجوده چې کیم د مثالی نه دي، هغه کې ډیر داس سټوډنټس دي چې هغه وس د بانی هول کینسل کړي دی. نار تو وزیرستان چې تحصیل شوال ډومیسایل دی هغه نشته ور سره، نو هغه مخکې په ایجوکیشن په تعلیم باندې ډېر غاټ اثر پرېوځي.
د شوال خلکو د غستونځ په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو میرام شاه کې د انتظامی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د شاوالو سیدونکو سره په دې اړه یو شمېر جرګې شوې. دوی د پلار نیکه وخت نه د پخوانی نیم قبایلي سیمې اف آر بنو او اوس د بنو ډومیسایل لري، ځکه چې دوی هلته پاتې کیږي. نوموړي وویل چې د شاوال ډومیسایل ورکولو لپاره به دوی دشتا یعنی د بنو ډومیسایل ختموي، خو لا هم په دې اړه فیصله نه دی شوې چې د شاوال ډومیسایل ورته جاری کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبرو کې د مازیګر څلور نیمې بجې شپې د نړیوالو خبرونو د دادی چې پاکستان سپریم کورټ ټولو قاضیانو د اسلام آباد های کورټ د شپږو قاضیانو د غلیک پړه غونډه کړې ده چې په کې تور پورې شوی چې استخباراتي ادارې د هیواد په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي. د چیف جسټس قاضی فیض عیسا په مشرۍ د ټولو قاضیانو د غونډه پرون شوې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د اسلام آباد های کورټ قاضیانو جسټس محسن اختر کیانی، جسټس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز د مارچ په 15مه قاضی فائز عیسا ته لیک استولو چې پکې غوښتنه شوه چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مداخلې په اړه پلټنې وشي. دغه سي بیا یو بل خبرداري چې پاکستان دفاع وزیر ادا کړي چې د اغي په هڅو سربېره هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تراګرې د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. خواجه محمد آصف پرون په خپل ایکس پاڼه تور پورې کړي چې په پاکستان کې د تراګرې سرچینه افغانستان دی. خواجه آصف زیاته کړې چې په هیواد کې د ترګرې مخ په زیاتېدونکو پیښو ته په کتل افغانستان سره د پولې د انتظام په چارو کې بنیادی بدلون راوستو ته اړتیا ده. پاکستان وړاندې هم دا ډول تورونه پورې کړي وو، خو د دې په جواب کې بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې ترګري د پاکستان کورنۍ مسأله ده. او یو بل خبر بیا دا دی چې ټاکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما یو پلاوی په لند راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ شي او د هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسالې خبري وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندری کاراټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوی د استولو خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې په کومه ورځ به اسلام آباد ته رواني کی. دا سنی لند خبرونه اوریدونکو وخت شوه د دونیس خبرونه سروي. په نننې خبرونه کې پشپا کوماری چې په هند کې اوسېږي پښتو ژبه استکړې ده، هغه ملمنه ده د خبرونه قربان ملي حمیر ساتره خبرونه درته په تکراری بڼه خبرو.
السلام علیکم، ملیحه امیر ساده یم. د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه اونیس خبرونه سروي کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخابرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محروم کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
ملیحه میرزاده ما په سروې اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن را سره په خبرونه کې له هند نه پشپا کوماری صاحبه میلمنه ده. پشپا هغه هندۍ جینۍ ده چې د پښتو ژبې او د پښتنو د کلتور سره د مینې په بنیاد یې پښتو ژبه زده کړې ده. پشپا د هند له راجستان څخه ده چې اوسمهال د هند په مرکزی ښار نوی دلی کې ژوند کوي. هغې د نوی دلی له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د پښتو ژبې، ادب او کلتور په برخه کې د لیسانس او ماسټری ډیګری ترلاسه کړې ده. پښپا د مهال په نوی دلی کې په آکاشوانی بھون یا آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوي. د افغانستان او پاکستان کلتوري، سیاسي او ټولنې د پوهې لپاره پښپا اوس مهال د سیړنې په برخه کې هم مطالعه کوي. هغه له جواهر لال نهرو پوهنتون څخه د ژبپوهنې په برخه کې دویمه ماسټری هم کړې ده. په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. نو سروې خبرونه ته خر اغلاس. ملیحا میرزاده هم د پروګرام کوربنه. ما سره نن په خبرونه کې یو ډیره خاص ځانګړې میلمنه ده، له هند مونږ سره ملګری شوې ده پشپا کوماری صاحبه. ورته هرکلی وایو. ستړې مشي، السلام علیکم پشپا صاحبه.
السلام علیکم ملیحا جی، ډیره مننه چې ماته دا فرصت راکړې.
چې تاسو اوریدونکو سره اړیکه ونیسم. ډیره مننه.
ډیره مننه. زه ډیره خوشاله یم چې تاسو سره زمونږ اړیکه ټینګه شوه. خبرې کیږي او اوریدونکو او کتونکو تاسو ګوري. نو کتونکو ته به وایو یو ځل بیا پوشپا کوماری یو هندې هغه جینې دا چې زده کړې کړې دي په پښتو ژبه کې او ماشاءالله داسې ښایسته پښتو لیکي او وایي لولي. نو تاسو ته سلوټ وکړو او ډیر در باندې ویاړو پوشپا.
ډیره مننه ملی حجی. ډیره مننه.
مننه. نو پوشپا کوماری صاحبه زه به تاسو ته پوشپا وایم. په دې خبرونه کې مونږ ستاسو کار ژوند او کوششونو ته کتنه کوو. نو شروع کې به زه تاسو کوم پوشپا تاسو خو د راجستان سره تعلق ساتي څنګه چې ما اوریدونکو کتونکو ته وویل. نن سبا تاسو په نوې دلی کې پاتې کیږئ؟
هو نن سبا زه له اوه کال راهیسې په دلی کې اوسېږم. ما په دلی کې له جواهرلال نهرو پوهنتون څخه په پښتو ژبه کې خپل لیسانس او ماسترۍ زده کړې کړې دي او اوس هم په دلی کې کار کوم.
ډیر ښه. نو څنګه وکاله تاسو شو تاسو نوې دلی ته راغله او پښتو ژبه دا ولې دې طرف ته تاسو پام څنګه شو؟
ملیحا جی زما لپاره د یوې ژبې زده کول تل پزړه پورې وو. پښتو زب وایم یوازې خوکلې پېښه دا چې زما سره پېښوي. ما پښتو نه دا غوره کړې بلکې زه فکر کوم پښتو مې غوره کړې ده. کله چې ما مطالعه پیل کړه زما علاقہ په چټکۍ سره ودا وکړه. ژبه ډېر خوکلې اډک لري. تاسو کولای شي د ژبه للارې د دې سیمې خلکو سره اړیکه هم ټینګولای شي.
زبردست.
د دې لپاره
ډیر ښه. نو تاسو ته جالب ښکاري د تاسو دلچسپي وا چې د پښتنو د کلتور او د ټولنې د ژبې مطالعه وکړئ. څه داسې تاسو ته بدل ښکاري دل په پښتنو کې چې تاسو یې ځان ته راجذب کړی راکش کړی او تاسو دومره وکړل چې پکې ماسټري او لیسانس ډیګریان هم حاصل کړي؟
هو لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې هندوستان او افغانستان دواړه خوی او ژورې تاریخي اړیکې لري. ل مقسم نه وړاندې د ازادي مبارزین لکه غفار عبدالغفار خان چې وو چې موږ اوس فرنټیر ګاندھی په نوم یادېږو هغه هم د مهاتما ګاندھی سره د ازادۍ په مبارزه کې برخه اخیسته او د هغه ایدیولوژي پیروي کوله. راجستان هم د افغانستان سره ډیر کوئی او تاریخي اړیکې لري او زه فکر کوم چې د دې لپاره چې ما له راجستان څخه یم او په دې کې ما د تاریخ پلولو کې هم د پښتو او افغانانو لپاره هم درس اخیسته او د دې لپاره زه فکر کوم چې ما ته دا ډیره دا شوه ډیر خوکله او ډیر فیسینیټینګ ښکاری او زه کولای شم نور هم د پښتنو افغانانو او د دوی د ژوند په اړه نور مطالعه ترلاسه کوم او کوم د کلتور په اړه خبرې کوم. زما په انتر ټولو خلک شه دای چې واقعیا یې زه متاثره کړم. دا دای چې پښتانه هم د خپلو میلمو سره چلند لپاره خورا ځانګړي طریقه لري او د پښتانو میلما هم ډیر مشهور ده. ل نیک مرغاز ما په دفتر کې هم یو سو افغانان دي چې زه له دوی سره اړیکه نیسم او د افغانستان په اړه هم خبرې کوم او په هند کې هم داسي یو شی دی چې متن دی اتیتی دیو بھوا او په دې دا معنا دا چې میلما د خدای په سیر دی او دا شی دی چې په پښتنو په کلتور او هند په کلتور کې یو شان دی او د دې لپاره زه فکر کوم چې داسي ډیر شیان دي چې په پښتو کلتور کې او دودونو کې او په هند دودونو کې هم ډیر سم دی سیم دی او د دې لپاره ما ته د پښتو بل کلتور نه خغاری زه فکر کوم چې پښتو او هند یوازې ډېر سیمیلریټی لري.
یو شاندی ډېر ښه خبره ده. نو اوریدونکو کتونکو پوشپا کوماری چې یو هندې جلی دا وغه وایي چې د پښتنو کلتور او ژبه او بیا د غوی د تور طریقې بیا خاص کر د دې چې میلما پالنه ده د میلمستیا ده څنګه چې دوی د میلما خیال ساتي نه دی ډېر متاثر شو او د ژبې نه هم نه دوی ځکه دا ځانته غوره کړه. نو دوی خوشاله دي په خپل د فیصله باندې دوی وی چې نه وازی دی جب از دکړه د بلکې د پښتنو سره د دوی اړیکې هم ټینګیږي. څنګه چې مونږ تاسو د خبرونه تر اغوختي نو ډیره خوشاله یم او زمونږ کتون کې اوریدونکو هم د دې پیغامونه را لګلې دي. پښپا صاحب هغه به یو سوال ولما قرار قرار دی مظلوم خان دی سلامونه وای قادر ولی دی احمد انور دی لکویتنا محمد اسلام دی دوی د پیښورنا وفادار پختون یار دی عمران ملنګ دی فضل حامد دی ظفر الله صابر شاه فهد وی کې فضل حامد رو رتا ست پوس کړي واتس اپ شمیره مو سدا هغه مونږ تاسو ته په دې پیغام کې تاسو چې دا ویډیو ګوره په دې کې مونږ تاسو ته لیکل پرې خې دا یو زل به بیا هم زو هم 00020024 و یو نه او احسان الله احسان دې د دبي نه سلام کوم او تاسو ته چې تعلیم تاسو چرته کړی دی نو پښپا صاحب وې چې دوی د هند نه جواهر لال نهرو په هنتم نه دوی از تکړې تر لاسه کړی دی عمر اسلام دې او د غشانتي سرتاج شینواری دې حسین علي بنگش دې خالد خان دې بلاول جان باوري ها دوی تاسو کې د کور مسدین او تاسو خبرونه اورم کچری تاسو د افغانستان او پاکستان بلر بلنه درکړي نو تاسو به زه او کنه پښ پتاس نه تاسو کې بلاول جان ور کچرته پاکستان او افغانستان تاسو ته دعوت درکې چې راشه تاسو به زه
ډیر مننه کلا چې فرصت به ډیر حتما زم اوس کا اپورتونټی راځي به ډیر زه به ډیر خوشاله شوم چې زم
بالکل او مدثر وزیر هم دوی لیکلی دی چې خوشاله شم چې د پښتو سره تاسو دومره مینه لرې. پښپا صاحب تاسو خبره جاری ساتي یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی ګورو چا مونږ سره اړیکه ټینګه کړې داسې پښتنه لري تاسو نه سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام مالیا جان تا ته هم په پښتنه مینه سلام نو پښپا ته هم سلام نو مې ټول اړتیا سلام نو په دایره چې روجو ډو خوشاله به.
وعلیکم السلام مننه رور جان خپل نوم خوایې کم زینم ټلیفون کړي دی او د پښپا صاحب نستاسو ته پوسټ دی
خوشاله اوسه بس مالیا جان شفاهت دی د شمالي وزستان نه پښپا ته زه ډیر مبارک باد وې ډیر خوشحالي خپل ویلم ډیر زیات خوشاله هم شم چې د پښتو سره دم نه زیات مینه لري دم نه زیات بس مالیا جان ته پوسټ بداز کوم چایا کاو ګورننس زنانا او ډیر زیات تیاریږي چایا وای چې زوی پیټه وزم نو ډیر زیات ډور وی ور سره مثال دی وای چې زنه شم وتل چې دا سو وجای مل جانې او دو زنانا تاسو په ها مرکوي چایا تاسو څنګه را وځستای او څنګه خپل پیډ تر لاسه کې او څنګه مخکې لاړ شي ستای
ډیر مننه شفاعت رو رچ تاسو پښتنه وکړه ورزو پښپا کوماری صاحب ته پښپ دوی وی چې زنانا دې د خپل سیمه خبره کوي تاسو بیا موازنم کولې شه د هند د میرمنو یا د پښتونخوا او د افغانستان د میرمنو دوی وی چې ولې خزه مخې تر اتلو کې یره لري لکس زړه نظر وی او بیا تاسو به پښتنه تا یا خویندو تا پتی رستا سو پیغامی چی دوی سنگا مخی تراوتی شی جند کی کامیاب ہو سی دیشی
تاسو آو جی دونکو تر دیرا مننا آو دا پختنو دا پختنی دا زواب پا کی زوایو زبو پا کلتور کی یو مطل دی پا ہندی کلتور کی یو مطل دی کلا چی یو سڑی زداکڑا کوی یوازی یو کورنی زداکڑا کوی خو کلا چی یو خزا زداکڑا ترلاسا کئی یو ٹولنا زداکڑا کوی یعنی یو خزا چی در تعلیم ترلاسا کئی ہگا پا ٹولنا کے درس ور کوی او ز فکر کوم په افغانستان کې هم خزه ډیر هوښیاري دي او ډیر کارونه کوي او ډیرو اڑخونو کې پرمخ راځي خو اوس له خدای څخه یو دا دعا کوم چې دوی ملاتړ چې دوی مستحق دی ژر تر ژره ترلاسه شي او ز فکر کوم چې دوی به ښه او سم ایجوکیشن او هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کړي او کلا چې ما ته دا فرصت راځي چې کولای شم له دوی سره مرسته وکړم یو څوک چې په هندوستان کې اوسېږي او کولای شم چې له دوی سره په آنلاین لارې هم اړیکه نیسم او مرسته کولای شم زبر حتما مرسته وکړم
ډیر ښه پوشپا کوماری وی چې هغه پښتني خويندې چې د دوی نصر رهنمایي غواړي نو دوی آی تم تیاری دی آنلاین بڼه باندې دوی وی چې زه مرستې ته تیار یم. نو دا ستاسو ډیره ښه خبره ده پوشپا کوماری. او نورې پښتني هم راغلي دي دوی اوریدونکي او کتونکي چې څنګه اړیکه نیولی شو په دې خبرونه کې. نو موږ تاسو ته شمیرې پرېښي دي تاسو پای بند کولی شئ. او یو باز چک دی او وکاس علیشا لیکلی دی پوشپا کوماری ته نمسکار. او دغه شانتی عبدالجلیل لیکلی دی چې ډیر ښکلی پروګرام روان دی او دوی وی چې میلمنه چرته ژوند کوي نو دوی په هندوستان کې ژوند کوي په نوی دلی کې. یو بل اوریدونکو ته ورزو سلامونه او ستړي مشي.
مننه منده خور تاسو ته پوشمتا په ټولو پښتنه مینه خراغلاست او سلامونه حبیب مسافر يم د کابل جان.
وعلیکم السلام حبیب مسافر رو ډیر مننه چې تاسو نن په خبرونه کې سوا غسته خوله کابل جان تم سلام تاسو د پښپا کوماری صاحب نه تاسو سره پښتنه ده.
ډیر مننه یو خدای ستاینه وکړه چې د هندوستان تاریخي او د افغانستان تاریخي او چاړي کې دي هغه مجبور کړم او زه په پښتو باندې یو څه ما چیرنه وکړه او ما تی څه راوخسته. زه ته ډیره مننه کوم او خدای دې وکړي چې دغه نړۍ کې همداسې که هغه خدینه وي او که نارینه وي د مینې خلک پیدا شي چې د یو دولت او د بل دولت دغه زبا یا د یو هیواد د بل هیواد دغه کلتور چې ده دا خپل وګڼي نو په دا یو مینه وي او دا یووالی وي کنه دا ګډون وي یو بل سره ګډیږي کنه. راځم دې ته چې ټلیفون به زما نه بندوي مخامخ به دا زما پوښتنه جوابوي. وعده شته که نشته؟ شوخی دی مافي
پوشپا دوی وی چې تاسو وعده کړی دی او که نه؟
تر اوسه نه مې دې کړی او اوس در تعلیم اخلم او په پښتو او افغانستان کې
پښتنو سره پښتو دې زده کړه. نو زما هم همدغه پښتنه و چې واده به ته په هند کې کوي که نه د کوم پښتون سره به کوي. نو ډیره مننه شوخی به ډیره مافي
دا زما پر قسمت باندې دی چې
بالکل پوشپا تاسو وایه لکه دوی وی چې تاسو بچا سره واده کوي دوی وی چې قسمت باندې د چې څوک ملاو شي کنه پوشپا هم داسې وي.
او سمه ده
سمه ده ډیره مننه مننه
مننه کور مودان خوشاله اوسئ نو بس خدای دیو کی چې بیا هم د دې په دې ملهي خور د دې په دې خبرو کې لوی پیغام ده د یوالي او منګه د دینه همداز د کوچي و خزینه راو چتیږي د یو یواد سره پښتانه چې دي د مینې خلک دي خودي چېړلې دي دې ته په حقیقت کې معلومات شوی چې مونږه هغه اصلي تصویر چې د دې چېړلې ده. نو بیا هم ته مننه کوو او کله چې افغانستان ته راځي پورین تندې دي راشي او دا د دې کور دا او دا پښتانه لرو بر ټول د دې پښتانه دي او دا زمونږ پښتانه یو خور ده یو بیبي ده او مونږ به هر وخت قدر کوو چې دې زمونږ د جبې د مورنۍ د جبې دومره قدر کړي دا او د دې د خدای قدر وو. ډیر مننه
ډیر مننه خوشاله شو ابي مسافر را چې تاسو ګډون وکړو. پوشپا تاسو ته ډیر بیخي زیات سلامونه او پښتنه را روان دي زما پښتنه توار نه جوړيږي. نذیر احمد دقیق رور یو پښتنه کړي د په فیسبوک باندې دوی وی چې د یوې جبې د زده کولو لپاره څه کول پکار دي دا زما پښتنه وا او به وی چې د پښتو جبې د زده کړې په کومه خطاست ډیره استونزمنه یا مشکله.
ملیحا جی زه تاسو ته یو کیسه وایم چې زموږ په هندستان کې جینیو کې زموږ په لومړی بیچ وو چې په پښتو کې د بیچلرز ډیگری شروع کړه خو د دې لپاره زموږ سره یو سو خ ډکشنری غانه او ډیر کتابونه نه وو خو زموږ استادان لکه عبدالخالق رشید انور خیری محمد مزرول حق دا استادان وو چې زموږ سره د ژبا درس ترلاسه کولو په هر لارا کې مرسته کوله او خو پد کله چې پښتو ډیر خپل ژبا دا خو د دې ګرامر ډیر سخت دی او دا ترلاسه دا زده کړه کولو وروسته ما ته دا ډیر ټف نه ښکاري خو دا زما لپاره د پښتو زما پیل دی
صحیح تاس
وای تور او تاریخ
ساسو غږ لیک شانتی روک شو کولی یو ځل بیا وای چې هغه ګرامر سخت خو بیا نور څه تاسو ویل غوښتل
او ما وویل چې دا ګرامر ته درس تر لاسه کولو وروسته ما ته دا پښتو ډېر ټف نه ښکاري، ځکه چې کلتور او تاریخ لوستل زما لپاره ډېر فیسینیټینګ وو. او زه د افغانستان سیما او د پښتانه زه فکر کوم چې ډېر دے آر ویری گڈ پیپل، دے آر ویری نائس اینڈ ویری ہمبل. سو
ډیر خنه تاسو وای چې ډیر خلک دی او تاسو متاثر وې. پښپا د افغانستان سره اړیکې، بیا د پاکستان هم دی، د پاکستان او افغانستان اړیکې خو خیر هغه کې لګي شانته مشکلات راځي، خو تاسو خو هم د مینې او د یووالي یو قسمه پیغام ورکوي. نو د پښتونخوا غجینه کې چې تاسو ګوره، بیا د افغانستان جینه کې چې تاسو ګوره، نسې احساسه وې تاسو خو سیړنم کړي دا پوهې په کلتور باندې کمی جینه کې چې د تعلیم نه بے برخی دی، بے افغانستان کو مونږ ذکر وکړو چې د شپږم جمعات نه پورته جنکو ته د تعلیم حق اوس نشته، او بیا پاکستان کې لره پرتی علاقې چې دی قبایلی علاقې چې دی قبایلی سیمه ورته وی ټرایبل ایریاز، نو هغه تم جنکې چې دی اکثره لکه دوی ته د تعلیم کې ستونزه وی. تاسو څه احساس وی؟ آیا په هند کې هم داسې ده او کنه؟ بیا هند کې جنکې اسانی سره کولی شي تعلیم، او بیا چې تاسو دې خويند ته ګورئ نو څه احساس وی او څه ویل غواړئ په دې باندې؟
ملیہ چی فکر کوم چې ڈیولپمنٹ له وخت سره راځي، او مخ کې کوم فکر کوو د هند له اویا کال مخ کې هم ډیر داسې نه وو چې نن سبا دی، خو نن سبا زموږ په هیواد کې ټولې انجونې دي چې درس اخلي، ښوونځي ته ځي، هایر ایجوکیشن هم ترلاسه کوي، او په ساينس کې، سوشل ساينسز کې، او په بیلابیلو برخو کې هم سیډنا کوي او کار کوي. او لکه چې موږ په ګزموږ په هیواد کې هم یو دوی لومړی وزیر سوکي پاړه هم کمپټیشن کوي، او په ساينس فیلډ کې هم ډېر سر تزي. او زه فکر کوم نن سبا زموږ په هیواد کې هر کورنی غواړي چې دوی انجونې او هلکان هم یوازې یو بل سره ښوونځي تزي او تعلیم ترلاسه کوي، ځکه چې تعلیم یوازې زه فکر کوم تعلیم یوازې لاره ده چې هیواد ته پرمخ وړي.
ډیر ښه، ډیر ښه. علي حیدر پاسون رو راتاس چې کومه پوښتنه کړې ده د پروګرام په سر کې، دوی دغه جواب ورک، دوی وی چې هغه سوچ د پښتو ژبې زده کړې ته تاسو لیواله کړې. بیا جمعه ګل مینوال لیکلی دی چې کومه سانحه یا واقعه وي چې تاسو پښتو ژبې ته مجبور کړې، مطلب مینه وا کله بل سو. د دې پوښتنو جواب دی مخکې نه ورک. محمد عمر مخفي ملنګ، مننه چې خور نه چې دومره سخته ګاللې دي د پښتو ژبې لپاره. نو تاسو د ټولو اوریدونکو تونکو مننه ده، هر چا نوم کاش کې ما خستې شوې، خو ډېر پیغامونه را روان دي، مننه درنه کو. پښپا زه به واپس راشم تاسو ته، پښتنه به وکم چې په دې ټول سفر کې تاسو ټولو کې زیات ملاتړ چا کړی دی؟ تاسو چې کله خپلې کورنۍ ته وی چې تاسو پښتو ژبه زده کوئ، دا خو څه تاثر سره دی عملو؟
ملیحا جی، زه د هند د راجستان ایالت یو کلی څخه راځم، او زما مور هیڅ خپل ژوند کې تعلیم نه دی ترلاسه کړې، او زما پلار خو دوی دواړه زما سره ډېر مرسته وکړه او ډېر سپورټ کړی چې زه هیڅ شی چې زه قبلای زه غواړم دا تعلیم په برخه کې ترلاسه کړم. دوی کله چې ما دوی ته وویل چې زه غواړم په د پښتو په اړه درس اخلم، دوی ما ته یوازې دا وویل چې هیڅ شی چې دا تاسو خوښېږي یوازې دا کوي، ځکه چې if you don't do what you like it won't do any good to you.
صحیح.
So دوی زما سره ډیر مرسته کړی دا او ډیر سپورټ هم کړی چې هر شی چې زکولای شم دا تعلیم،
مطلب د پښپا کوماری صاحب وې چې د دې مور بیبي او والد صاحب ورته وې چې هغه څوک چې ستا زړه کې ته ارمان لري او کولې غواړي کوی نه کې نو هغه بیا خنشي کېده، هم دغه وجوه چې دوی ته اجازه ورکو، بلکې دوی وې چې زما پوره پوره ملاتړ کړی دی. نو دغه خو ډیره خبره ده چې ستاسو د کورنۍ ملاتړ تاسو سره دی. پښپا د آل انډیا ریډیو کې تاسو کار کوي، لکه شانتي مونږ غواړو چې آلته تاسو سره دنده داسې کار کوي په ریډیو کې.
هو مليها جی ز نوی دہلی کے ہم دا آکاش وانی یعنی پا آل انڈیا ریڈیو پا ہیڈ کوارٹر کے کار کو پا پختو سنگا کی پدے کے موگ دا ہندوستان او افغانستان دا پاکستان او دا سیمے او نڑے تازہ خبرونا خپلو آوریدون کو توائم او یو سو لٹریری پروگرامونا دی لکا دا ہند کلتور افغانستان کلتور او پخلنځی او دا لوئی شخصیتونو او سیلانی زایونو داسو پر ٹولو موضوع باندے موگ پروگرام جوڑو او خپلو آوریدون کو تا دا معلومات خپلو آوریدون کو تور کو او زموږ آوریدون کی لکا تاسو پا پروگرام کے ہم ستا سرا اڑیکا نیسی دوئی ہم زموږ تا پا فیس بک او ای میل کے ہم خپل پیغامونا را لے گئے او مو پا خپل پروگرام کے ولبلو او لدوئی سرا اڑیکا نیسو زکا چیزا فکر کوام دا ریڈیو او پدے ڈیجیٹل زمانہ کے دا ریڈیو او دا سوشل میڈیا یوازې یو ډېر ښه لارا دا چې په لرې پرتو سیمو کې له خلکو سره اړیکه نیسو او خبرې کوو او له دوی سره مرسته وکړو چې زما ډېره خوښي دا چې په دې کې هم ډېر شیان راځي لکه دوی کولای شي زموږ لکه چې زه اوس پر افغانستان باندې څېړنه کوم نو زه کولای شم په افغانستان کې زما یو سو ملګري دي چې زموږ زما سره په دې څېړنه کې مرسته کوي او داسے ہم مقولائی شو پا دا ریڈیو للارے ہم دا بل حیواد او بل کلتور پاڑا ہم معلومات آخر
دیر خوا دیر خوا ماشاءاللہ او پشپا کماری استاسو کوششون چی دی اگر روان دی او تاسو اچھے پا آل انڈیا ریڈیو کم تاسو چی دی پا پختو جبا باندی کار کوے پختو سانگا کی کار کوے او دا غشانتی دی بیخ پر ونی دی خبرون دی دی دا ٹول ہر ستاسو مختوڑے پشپا دا پختن باو کم چی پختو جب استاسو پا جون کی سب بدلون راوست دی
ملیحا جی پختو لکا نور بلی شبی دی خو پختو یو زما خپل ژوند کې دا پختو یو لومړی بهرنی ژبا دا چې خارجی ژبا دا چې زما زده کړې خو پختو ژبا د زده کړه کولو وروسته ما فکر وکړ چې ژبا ډیر واک لري ډیر ژور سورس دی چې لدی سره زمو کولای شو د بل حیواد بل سیمه تاریخ خلکو او د هر شیانو پاړه معلومات ترلاسه کړو ځکه چې کتا سو یو ژبه په هیګي تاسو کولای شي تاسو ته ډیر ډورس اوپن کیږي کنه لکه چې مو کولای شو د هندستان غواړي د افغانستان د خلکو سره یو سو برخو کې مرسته وکړي لکه چې مو ټول په هیګو مخ کې هم په تاریخ کې هم هندستان افغانستان سره د خونځو د ماشومانو روغتونونو او بریښنا لائن بندونو او لویو لارو داسې نور پر ډېر جوړولو کې مرسته کړي او په منظوم ډول یې د غنم بوستا شوی خوراکي توکي واکسینونه هم لیکتولي دي او موږ فکر کوو چې د ژبا تر درس ورک اخیستلو وروسته مو کولای شو داسې ښه کار موږ هم نور زیات کولای شو او ځکه چې کوم ژبا نه پوهېږو موږ نه شو کولای چې د دوی د مشکلاتو په اړه ښه پوهاوی
ولرو. پشپ، ستاسو ګیر چاپېره پښتانه زیات دي که نه؟ په تاسو چې اوسېږئ په هند کې که نه، اوس په نوې دلی کې پښتانه ډېر دي که نه؟
هو، په نوې دلی کې هم ډېر پښتانه دي، افغانان دي چې زموږ سره اړیکه لري، زموږ په آفس کې هم دي او زموږ په پوهنتون جواهر لال نهرو پوهنتون کې هم ډېر افغانان دي چې په انټرنیشنل سټډیز کې سوشل سائنسز کې پی ایچ ڈی کوي، ماسټری کوي او هم په دلی کې هم زموږ استادان دي چې د عبدالخالق رشید دی، انور خری دی، دوی له افغانستان سره
ملیحا
جی لومړی ډیر ډیر مننه چې تاسو ما ته دا فرصت راکړی چې تاسو اوریدونکو سره اړیکه نیسم او زه فکر کوم د دواړو هیوادونو د خلکو تل د نیکمرغۍ احساس موجود دی، هیله لرم او دعا کوم چې دا نیکمرغه پاتې شي.
ډیر ډیر مننه د مشال ریډیو اوریدونکو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خپرونه له معذرت غواړو، بس خپرونه کې کم وخت پاتې دی، سره مونږ اړیکه نشو ټینګولې. امید کوم چې نن نه
خبرونه به تاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن.
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شئی.